سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت څلور بجې شي تاسو اسدی رادیو ته غواکی است اوس هم خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په مهزر کې دی په کاست د امیدو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلې او غیر بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپل وی پاڼه کې پی وبین کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو چې نوم یې محمد ایاز اسد خدلای په امازر کې اعدام کړ. د طالبان ستر محکمې په خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبان د حکومت ستر محکمه په ننګرهار ولایت کې پر پولیسو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنځشنبه په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنی خیلو او د سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د وی خزې په ګډون پر یولسو مجرمینو چې د زنا لواطات او نامشروع اړیکو په تور مجرمین پیژندل شي وو روانونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو تعزیري سزاګانې عملي شوې. د اوکران وای ځواک وای چې نن پنځشنبه سهار وختي د دغه هیواد د وای مدافعي سیستم له هغه 95 بي پلوټ الوتکو څخه یو ویشتل چې د روسي لخوا په اوکران کې د هدفونو د نخښه کولو لپاره کارول شوی وي. د اوکران د وای ځواک په وینا د روسي اته ډیر نورې بي پلوټ الوتکې ورسته لاغې په سیمه کې ویجاړ شو چې د لارخور سیستم یې د اوکران د الکترونیکي جنگي وسایل په وسیله شارټ شو. د اوکران د ختیځ سیمه دونسنګ څارنوالۍ په وجاله اعلان کوي چې په تیرو سلیش ساتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیوجیونګ په کلی کې د روسي ځواکونو په ډزو کې د تنه وجر شي وه تنور ټپیان دي. د امریکای رسنی د راپور له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی په ډاګه شوی ویل شو چې دغه قراردادان به د جګړو له کرخو ډیر لري د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د غزې په شمال کې پرون چهارشنبه پر یو کور د اسرائیل په یو هوایي برید کې د وی کورنۍ درې ماشومان وشل شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وشل شوو ماشومان عمرونه شپږ او لشپږ کلونو کم خودلې دي. اسرائیلي ځواکونو له تیرې وی میاشتې راهیسې د غزې تړنګې په تر ټولو لري شمالي سیمو کړې تنګ کړې. په اوس ویلي چې په دې سیمه کې د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې د تروریستي سازمان په توګه پیژني وسله وال بیا منسجم شوې دي. امریکا پولندی چارواکو د پولند په شمال ریجیکو کې د توغندیو هغه د پیس سیستم زای پر زای پرانیس چې له اوږدې مودې تمه کېده او روسیې ورسره مخالفت کړی و. د متحده ایالاتو په تاسیساتو کې چې د ناټو د دفاعي برخه ده د سمندري ځواکونو د ایکس ایشور په نوم سیستمونه زای پر زای شو چې کولای شي بلاستیک توغندی د توغول کېدو په لومړۍ مرحلو کې کشف تعقیب او ویجاړ کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي. زمونږ د خبرونې ډیر برخه د نوربس خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونې کې به په زندانونو کې د خزینه زندانیانو پر شکنجه کولو خبرې وشي خو تر دې مخې خپل خبرونې ته مخه کو. پکتیا کې په مهزر کې د یو کس اعدامولو کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارول دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دا وروستی اعدام د طالبانو د سرغړونو یوه روښانه او ژوره بیلګه ده. اما هله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشري حقوقو د خرابیدو په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د اعدام سزا ودروي. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوګونی چلند نیوکه کوي، وایي چې د دوی حکومت خپلو کسانو ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو د ترس سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د خصوصي څنګه مرستیالې هیدربر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو لاري پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اعداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي دغه شان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته زیان رسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې دم د بشري حقوقو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقوقو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د اعدام، په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشاره سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دل هغه چې موږ شاهد یو طالب جنایت سر کوي، خو په خلکی په سوشل میډیا کې، په فیسبوک کې، په انستاګرام کې او هر ځای کې ویډیو ثبوت سره خبرېږي، خلک ویني، خو دوی ته سزا نه ورکول کیږي، فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کیږي.
د خبرګونونو او نیو کې داسې محل دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی خبره د قصاص حکم عملی شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دې دوه ګونی چلند نه کوي او عدالت دې تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبرې د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زموږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تیره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولین وایي سکل د تیرو کلونو په پرتله له دغه ولایت څخه د پیازو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا له کندهار څخه سکل شاوخوا 3.6 سوه ټنه پیاز د څه کم 2 میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان یا څه هند ته صادر شوي دي. بلخوا کروندګر د پیازو په بیه خوښ دي، خو د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي تر څو اصلات یې پر هر موسم کې په خوبیو وپلورل شي. نور تفصیل د صدق رښتینی په راپور کې.
د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مسولین وایي له کندهار څخه ششکال د پیازو صادرات د نور کلونو په پرتله زیات وو. انجنیر عبدالباقی بنا د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مرستیال وایي ششکال د میزان میاشتې تر اخیره شاوخوا 3.6 سوه ټنه پیاز د څه کم 2 میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان او یو څه هند ته صادر شوي دي.
ششکال د پیازو حاصلات ډیر وشوه. خوشبختانه باید وایي چې موږ پیازو صادرات هم ششکال د نورو کال په پرتله باندې ډیر شوونه. تر 15 در میزان پورې چې موږ صادرات کړي دي 3.599 تنه سوي دي د پیازو صادرات، چې مجموعي ارزښت یې 5,822,212 امریکایي ډالره کېږي. او اوس هم جریان لري، ډیره حصه یې پاکستان ته تللې ده، څه کم ډیر لږه هندوستان ته هم پیاز صادر شوي دي.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د حاصلاتو په لوړو بوی خوښ دي. اوایي د پیازو د بوی له زیاتوالي سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی دی. د سید احمد او مهراب شاه په نمونه د کروندګر باور لري ک په کندهار کې د سړو خونو تاسیساتو ته پام وسی نو د دوی محصولات به هر کال په شکه قیمت و پلورل سي.
هغه 50 سپشپېته او په اړه د خرڅې شپیاس او د مېده چې دې مېده بیا په جیش په څلور شو په 50 خرڅې
ان شاء الله شې شاش کال پیاز خوندور دي خو چې مشته منا داسې شیک مالات وسله ک چې وشتول ذات جوړ کې منا وسم پیاز شې در پروش کال بروش کال منا رقم و چې ارزان و شاش کال من من پیاز جلونه دي منا پش پتو په بیا غونې ش پیاز خرڅیږي منا پاکستان تم روان دورین تم روان دي نه ش پیاز یو شې بازارونه خوندور دي شاش کال وز ان شاء الله
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 900 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سوي چې د حاصلاتو اندازه یې له 18,000 ټنو څخه زیاته ده. د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن مساوي د ورښتونو له امله سږ کال د پیازو حاصل زیات شوی دی.
کندهار ولایت کې پر 900 هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښتونه سوي دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې چې زیاته برخه یې د امان، بولدک، میوند، خاکریز، ډنډ او پنجوایي ژړی ولسوالیو کې کښتونه لرو. د سږ کال د آبي کال په برکت سره د پیازو کمیت کیفیت ته په کتو کیفیت یم ښه و. زموږ امید دی چې 18,250 میټریک ټنه انشاءالله حاصل به لاسته راوړو.
عام باور دا دی چې پاکستان هر کال له افغانستان څخه زرګونه ټنه پیاز واردوي او بیا په خپلو سړو خونو کې ساتي چې ورسته بیا په ګرانه بیه دغه پیاز د موسم له بدلون سره پر افغانانو بیرته پلوري. د سړو خونو د نشټوالي له امله د کندهار کروندګر تل دا ستونزې لري چې محصولات یې په ډیر ټیټ قیمت خرڅیږي، ځکه نسي کولای خپل حاصلات تر اوږدې مودې وساتي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. په نور بس دی په دې خبرونه کې مو ظفر شتا سحاک د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري هر کله کوم. په دې خبرونه کې بنن پر دې وغږی ګوچې په افغانستان کې په دې ورستیو کې راپورونو کې راغلي دي چې په د طالبانو په زندانونو کې خزینه او نارینه سخت شکنجه کیږي. خو په دې کې ډېر خزي دي چې په زندانونو کې دي د دوی حقوق ته رسیدل ډېر سخت دي او دوی نشي کولای مدافع وکیل ونیسی او شکنجه په ډیره زیات دی او دوی د دې توان هم نه لري چې غک پورته کی او خپلې قصې له نورو سره شریک کی. بندیزونه ډیر زیات دي پر خزو باندې او دغه بندیزونه تر لاندې دوی شکنجه کیږي او پرته له کوم قانون نه. نو خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه هم شته دي. په خبرونه کې په لومړي سر کې به لاړ شو په همدې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. دغه راپور د دوریدونه وروسته به بیرته راوګرځو. میلمنه به مې او بحث به سره وکړو.
د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. د دغه سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکي سیبلمانی چې د روان کال د اگست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی، سویسی رسنۍ سویس انفو سره یې په یوه مرکه کې چې پرون یک شنبه د نومبر په 10 مخبره سوی ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقونو فعالانو د نړیوالو او سیمه ییزو موسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغو افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محل یوازې یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري، خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کېږي او شکنجه کېږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي، او په خبره یې آن کې ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي، یوې دولتي ادارې ته د خپلې ستونزې شریکولو د ورتاک اجازه نه لري. نوموړي د یو شخصي کلینیک د یوې مسؤلې په حواله دا هم ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د حفظ الصحه او د ماشومانو د زیږولو یا کورنۍ جوړولو د پلان په اړه د کورسونو او روغتیايي کیټونو لویشلو منع کړل شوی ده. مېرمن مانی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. د تیر جمهوري نظام یو پولیس افسر چې په دې وروستیو کې له افغانستانه وتلی او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې په دې جرم چې په تیر جمهوري حکومت کې میدان نه ترسره کړی و او بیا مې د طالبانو د دروغو عمومي افې باندې باور وکړ او شخصي کاروبار مې کاوه چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شوم. ډیر په بیرحمۍ او له تصوره هم خطرناک ډول باندې شکنجه شوم. له برق را کولو نیولې تر پلاستیکي کڅوړې راغوستلو او خوله کې راته اوبه ډکولې شکنجه مې تجربه کړې ده.
ژورنالیست او د سینما لوبغاړی شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دې هم د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي او د شوزو دا چې د خپل لندې تجربې د خواسته وایم دا ګل ترل کیږي او هل ټکول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې دغه ترڅنګ حتی د دې امکانات بیخي ډیر دی چې دغه سره ته تیری کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې مترزې ښځې ځپل سوي او یو شمېر د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقت لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړې دي.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غاکله ساتي رادیو نه اوري وس هم نور بس ته خبرونه تاسو وړاندې کیږي چې موضوع یې په زندانونو کې د طالبانو تر شکنجې لاندې ډيري افغان مېرمنې وخت لري او د دې حق هم لري چې وکیل ونیسي. پام دې اړه موږ سره نن په خبرونه کې قدرمنې مېرمنې هم شته دي، خو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0-2-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دوه یولس څلرویش شپږ سوه یو په دغه شمیرو تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظریات موږ سره شریک کړئ. اوس هم په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه آرزو سادات د بشري حقوقو فعال او د همداراس د خزو د برخو فعال هم ده در سره ده. آرزو جان خبرونه ته ډیره ښه راغلی، مننه چې بلنه مو منله. په سر کې که پام دې موضوع سره خبرې وکړو، په دې وروستیو کې راپورونو کې راغلي دي چې په زندانونو کې البته د طالبانو د حکومت لاندې هغه زندان نونه چې دی حالته خزی ډیر زیات شکنجه کیږي. راپور کې مهم د زین میرمنو غاک واوري د چې دوی خپل شکایت لدی درلود چې په زندانو کې دوی شکنجه شوی دی، د دوی حتی بدن لمس کیږي، تیرای پی کیږي، خو د دې حق نه لري چې دوی خپل غاک بیا پورته کی. دا په څومره په آینده کې د خزو په راتلونکو د خزو پر روان باندې څومره ناوړه غیزه وکي.
ډیره مننه، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. هیله مې ده چې ټول به روغ رمټ اوسي او ستاسو د سوال په جواب کې زه باید وایم چې له کوم وخت نه چې طالبان په افغانستان کې حاکمیت ترلاسه کړی او دوی حاکم شوي، په ټوله کې موږ او تاسو شاهدان یو چې دوی ورځ تر بلې د ښځو غږونه یعنی نه پریدي چې ښځې خپل غږ وباسي او آیسته آیسته د دوی هغه حقونه چې دوی ترې اخیستل کیږي. او دا مسله چې دوی په زندانونو کې شکنجه کیږي او د دوی سره ډیر ناوړه چلند کیږي، په ټوله کې شکایتونه شته، شکایتونه موجود دي چې ډیرې ښځینه دا شکایت کوي. هغه په تیره هغه ښځې چې له هیواده اوس بهر وتلي، دوی بیا خپل هغه کیسې کوي چې مثلا موږ سره په زندان کې کوم بد چلند شوی. ولې هغه میرمنې چې فعلا په افغانستان کې دي، هغوی له طالبانو هیڅ شکایت نه کوي. شاید هم په دې خاطر وي چې دوی نه پرېښودل کیږي چې خپل غږ وباسي. نو په ټوله کې دا چې طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څنګه چلند کوي، پرې هم زه دقیقه نه پوهیږم. ولې دا چې موږ د نورو د خولې اورېدلې د ښځینه او د خولې هغه کوم کسان چې له هېواده بهر دي هغوی چې کوم کیسې کړي دي، یعنی په ټوله کې دا یو ناوړه چلند دی د ښځو سره. د ښځو ډېر حقونه ترې اخیستل شوي دي، او بیا دا چې هغوی په زندانونو کې زنداني هم شي او د هغوی سره دا رقم بد چلند وشي، په ټوله کې یو ناوړه عمل دی. او د دې عمل مخه باید ونیول شي، او همچنان دلیل او علت باید معلوم وسي چې په کوم علت مثلا دا میرمن زندان ته بول شوي، بند ته بول شوي، او دا شکنجه کیږي. ځکه چې ډیری موږ او تاسو شاهدان یو چې ټول دا وایي چې ذاته په خپل ګناه خبر نه یم، ولې زه شکنجه کیږم؟ زما ګناه معلومه نه ده، ولې ما زه شکنجه کړی؟ نو زما په اند چې دا یو ناوړه عمل دی، او باید چې نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي ترڅو د دغه رقم شکنجو علت معلوم شي.
مننه ارزو جانې. په همدې اړه موږ ته یو اوریدونکي زمونږ د راډیو یو اوریدونکي دا چې هغه خپل پیغام موږ ته را لېږلې و د ټلیفون په لیکه، او دا په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندان کې دوه میاشتې تیر کړي، د خپلې قصې کړي دي، خو نه غوښتل چې خپل نوم وایي، او موږ یې غږ ته هم تغییر ورکړی دی د امنیتی مشکلاتو لواجه. نو په دې برخه کې به د دې قصه واورو، د دې خبرې به واورو، بیا به هم بحث ته راوګرځو.
زه د افغانستان په مابس کې بندي سوی وم، دوې میاشتې مې پکښې تیرې کړلې. نو ډېرې ښځېنه پستنګې وې، بې ګناه ښځې نیولې، هېڅ ګناه او هېڅ ثبوت په نو باندې. یو کال و دوه کاله یو نیم کال دونې دې د قید ورته ایښی وو. نو ډېرې مسلمانان ډېرې داسې سولې چې ډېرو ښځو ته د پلار د نیکه ښځې وې، مړو دلې تلاکونه ورته راواستل. په ډېرو ښځو باندې ښځې وکړلې، هلته خاوندې په مابس کې وې، هلته یې خاوندانو ښځې وکړلې خپل په کورو کې. نو دوی به دلې په ژړا ناستې وې، ډېر بالا خو ډېرې ښځې واخیستې، ډېرې ظهیرې کړې. نو اول ځای یم دا د زیمې ځوان زیمې درلودې، را څه جلا سو، خاوند مې را څه ولاړې. زه مومنانې سره پرېښولو، خو زما هېڅ ګناه مې نه وه، هېڅ ثبوت نه وو راباندې. نو زما زوی و زما خاوند چې خبر شو چې زه په مانباس کې وم، دوی والا راغله، والا زه دا خپل کور ته چې راله کړم، رالم په کور کې دا مې یوازې زه خپل اولادونو سره ناست یو، والا مې نه په کور کې رای وی چې اچې شو خوري اچې شي لرې. زه خپل مومنانې سره پرېښولو، دوی ولاړه را څه. نو دا لږ ازار دی، ډېرې ښځې ډېرې مسلمانانې ډېرې زیرولې، د ډېرې نه پستنګۍ خپله مظاهرې کولې. ول زموږ سره ولې عدالت نه کېږي، ول زموږ سره محکمې نه کېږي؟ ډېرې ښځې د ډېرې نه پستنګۍ څه جنګونه و شرونه و سره همزې بهې. نو بېخي په تکلیف وې، بېخي په زحمت وې. نو داسې سپین سری ښځې به یې راوستلې، داسې دوې داسې سپین سری ښځې راوستلې چې خوران یې د فکر په تور راوستلې وې، چې خپل مونځ اوداسې لا نه سوی کولی. هېڅ خوران یې وی ویل، ول زه بې اولاده یم، زوی نه لرم، ول څوک نه لرم، ول یو زوی لرم، هغه لیونۍ دی. نو د مسجد وخت مې تسپې خرڅولې، دوی راپورته کړې وه. نو داسې معذوره وه چې د خپل در ایاج یې دغه پورې لاچناب پورې لاجې ځان نه سوی رسولی. بله دغسې سپین سری وه چې په کر د سر کې سپین تور تار نه و، بېخي د ولاړو نه و. دا سپین سره بالا خو بېخي ازارونه یې کول، بېخي بې ګناه ښځې. دا ټولو ښځو داسې شرای ورته کولې چې اره یوه ښځه بیا راوسته، خدای دې پر دوی مازګار کړي، خدای دې پر لاندې کړي. بخي سپنسر سپنسر د پلار د کچراب واستل بالا به کوته د شرم زنګ لنس وایوله بیت د ارته شدم نیولې که شزه کنارنه په وزور کې د شلو ټلیفونونو ورکول سم کارتونه ورکول نور د کور څګرځول والا سم کارتونه د چانس ګرځول نه ورکول اسې شزه مظاهره وکړل دوه واره مظاهره وکړه چې ولې زمر سره عدالت نه کیږي ولې مژ ور سره محکمه نه کیږي نو دوه واره د شزه مظاهره وکړل شانته ورن ورواچول خپل ځانه ته به ورن اچول نو بیا طالبان داله په ما بس را نه وتله شزه داسې کړلې داسې والې ورکړله چې داسې توسې پر واچوي په داسې نازکې نازکې نجونې وې توسې پر واچوي داسې والې ورکړله دا ښځو ته چې د زاویې ښځې بدن داسې تک تورو چې نه کښېنستاسې نه ولاړې داسې ښځو خپله کښېنوله خپله یې ولاړوله د لمانځه و د اودسه ولوېده ګسره کې نو بیا یې چینایي شپخانې ته لا نه پرېښوله نه یې بیوله بیا چې دا درې څلور شپې چیرې شولې بیا د انجلۍ باره بیا چینایي ته بوتله باره بیا ورته وویل ول بیا په چینایي کې ونه وایه چې موږ ته طالبان وهل راکړل دغه را وهل یو سپینسری راوستلی وو خو بیخي ډېره سپینسری وه ضعیفه وه هغې وویل ول ما ته خپله طالبانو پنځه دېرش تورې راکړې په خپله طالب ووالم روژه مې هم وه ول بالا مې د الله ته ذوب کړی وو او زه چې ووالم نو ډېرې ښځې طالبان وهلې ډېرې ښځې بیا په پولیسان وهلې نو زه چې وم ما ته چې وهل راکړه په درو نو طالب را ته ولاړ وو زه په پولیس ووهلم پولیس ته یې ویل ول ټینګ ټینګ یې وهه نو پولیس چې خپل واس کار کوي هغسې ټینګ یې وهلم دی پر هغه ورته ولاړ وو چې یعنې کدې قرار وهله نو بیا زه بیا خپل وم نو پولیس بالا پولیس چې زه ووهلم جېش تورې بالا چې دا چې جېش ترې خلاص کړې دی بالا چېر سو بالا پولیس ما ته وایي بخښه وکړه موږ خو مسؤلیت لاندې یو موږ نهڅه کولی موږ ته شراب مه کوو بره مالیات ته شراب نه کوو موږ ستاسو خو هېڅ ګناه نه ده ثبوت شی نه دي راباندې پیدا کړی نه مې ثبوت راباندې نو زه په درو جېش ترو یې ووهلم د نن ورځې پورې زه د ملا څم په عذاب یم همداسې یم د هغو درو څه ځای بسولم چې ما ورته وویل مالته څه د پرچې کښېنولې ما هېڅ ثبوت و هېڅ دغه تس په ما باندې نه دی کړی زه چې دی اوله ورځ ونیولم دوی خپله موږ هلته په موږ شپه چېرول لکه په کس ته چې دوی په موږ ثبوت پیدا کوي موږ ته یې ویل ول دلته په دغه ځای کې به شپه کوي د هلته موږ شپه درکوو په یوه کانټینر کې سره یو ځای کولو خو بیا ما ورته وویل ما دا کشر لک وزه ما زه ورته ودرېدم ما دلته ټیکسیان یم دا شان چېر درېږي زه تللې یم تعویز مه کوئ نو د تعویزه څه بېخي زه ناوخت راووتم داسې یو کشر لک و د سړک پر غاړه پروت ما درته وویل ما دلته ټیکسیان یې چېرې درېږي نو ده چې دا ټیکسیان یې راوښولې دوی ظالمان راله راته ودرېده بالا یې ونیوه
ازادي رادیو ته افغانستان یوې میرمنې خپل پیغام او خپل حال یې ویلې و چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندان کې د شپې ورځې تیرې کړې وې دوه میاشتې تیرې کړې وې او دا چې هلته په دې او په نورو ښځو باندې څه تیرېدل په همدغه غږیز پیغام کې تاسو ټول واورېدل هغه ناوړه سلوک چې دې سره کېدل ارزو جانې ته به هم دغه غږ اورېدلې دغه میرمنې قصې او خبرې به دې اورېدلې رازو دې ته چې په افغانستان ستان غوند ټولنه کې کله چې یو خزه وخت په بند کې تیروي او شکنجه کیږي ورسته لاغه دا کورنۍ ته چې بیرته کله راګرځي لڅومره خواري او سره مخامخ کیږي لکه څنګه چې دې میرمنې هم خپل قصه وکړه میړه پریخه او اولادونه ترې زوی البته خپل ویل چې زوی میرانه لاړ دا خزه بیا ورسته په ټولنه کې دوی څومره لستونز سره مخ کیږي
زه ما د خور خبري واورې دا واقعاً د جګړې بعد مرغې او د تاسف دایوي چې مونږ د وطن میرمنې پاتلمنې میرمنې دا رقم شکنجه کیږي او دلیل معلوم نه دی چې په څه دلیل دوی شکنجه کیږي مونږ کله موضوع بيخي یو طرف ته پریدو چې مثلا طالبان میرمنې راټولې او دوی بیا یې زندان ته او دا رقم شکنجه کوي یعنی دوی په زندان کې څومره شکنجه ګوري کوم دا یو طرف ته پریږدو او راشو دی بل اړخ ته چې کله دوی له زندان نه راووځي نو دوی سره کولنه سره هم رفتار کوي مونږ او تاسو زه خپل د امریکا افغانستان اوسیدونکو یم وم نو په دغه ټولنه کې چې موږ لوي شوی و دغه ټولنه ټول خصوصیات موږ معلوم دي. کچیرته مثلا یو انجلۍ یعنی په یو انجلۍ چې یو ناحق خبر وشي هغه ټولنه څومره په بای سترګې هغې ته ګوري، څه دې ته ورسېږي چې دا دې لاړه شي زنداني دي شي، بیا دې په زندان یا بند کې یوه اونۍ یوه میاشت یا تر دې زیات تیر کړي او بیا چې دا له هغه نه راوځي، دا خو یو طبیعي خبر ده چې هغې ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. که چېرته خاوند اوسي هم که خاوند وغواړي چې خپل ښځې سره ښه رفتار وکړي نور خلک یې نه پرېږدي. همدارنګه د هغې خو که دې نجلۍ واده کړی یا خسرخیلې څنګه رفتار ورسره کوي، یا که دا مجرده اوسي نو د دې مور پلار رونه خو چاته سترګې نه لري چې پورته کړي. یعنې زموږ په ټولنه کې دا همدغسې رواج دی چې یعنې که یوه شپه له خپل کوره بل ځای تېره کړي هغې ته ډېر په بده سترګه کتل کېږي. بیا چې دا مثلا زندان ته لاړ شي او په زندان کې دومره وخت تېر کړي، دا چې کله له زندانه راوځي دا یو طبیعي خبر ده چې هیڅوک هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. هیڅوک حتی که د انجلۍ پاکترینه انجلۍ اوسي ده هیڅ ګناه نه یې کړي، ولې ټول دا ورته ټول دا وایي چې نه دې حتماً یو څه کړي وو چې دا بندي شوه او دا اوس را خوشې شوې. نه پوهېږم چې په زندان کې به د څه رقم شپې ورځې تېرې کړي، څه به شوي څه به نه یې شوي. دا خو زموږ ستاسو د خلکو منفي ذهنیت دی، البته د ځینو د ټولو نه شم ویلی چې داسې ذهنیت دی. او دا د دې لامل کېږي چې بیا دا ښځه خودکشي وکړي، دې ښځې ته خاوند طلاق ورکړي، دا ښځه مثلا په ځان باندې داسې یو بلا راولي چې پس ته شاید خپله پښیمانه اوسي په دې بلا باندې، ولې دا ټول د دې په لاس کې نه وي چې دا مثلا کوم کارونه د دې سره کېږي. یعنې د دې نه نیول چې دا زندان ته به ول کېږي بې ګناه او بیا راوځي بې ګناه په ټولنه کې، دا څومره رټل کېږي، دې ته بد رد ویل کېږي د خاوند د خوا، د فامیل د خوا، د دوستانو د خوا، د خپلوانو د خوا. نو دا څنګه یعنی یو ښځه څنګه د دومره سختیانو سره ژوند وکړي، څومره ورته ستونزمنه کېږي دغه خبره او دغه کار چې هم په زندان کې ته شکنجه شه او هم بیرون ته راوځه د خلکو له خوا ورټل شه او ګناه دې معلومه نه چې تا څه ګناه کړې ده. نو دا واقعیا ډېر دردونکی خبر دی او دا زموږ خور چې کومه کیسه وکړه ډېر دردونکې کیسه وه چې وی ویل چې مثلا هلته ښځې به دا رقم وخل کېدې چې یا ته د دوی ځانونه به تکشنه وختل، دوی د لمانځه او داسنه پاتې کېدل. نو دا خو د دوی حق لاره نه ده، یعنی هر شکنجه هر شی چې کېږي باید په حکم سره وشي، حکم دې ورته وشي بیا وروسته هغې دې دا شکنجه وشي. حتی تر دې چې دوی شکنجه کوي د خور په خبره او بیا وایي چې تاسو په جنایي کې دا کیسه مه کوئ چې تاسو دلته ووصل شوئ، نو در دې زیات ظلم څه کېدلی شي؟ زه نه پوهېږم، یعنی تر دې زیات باید یو مېرمن څنګه وځورول شي؟
مېرمن سعادت خبر هم دلته ده کله چې یو ټولنه کې یو نفر مجازات کیږي، محکمې ته وړل کیږي، هغه باندې اول دغه جرم ثابت کیږي، بیا د هغه جرم په اساس د محکمې د حکم په اساس هغه ته جزا تعینېږي. خو څنګه چې دی خور هم خپل قصې کړي وي، وی ویل چې زما نه جرم معلوم و، نه مې جرم ثابت شوی و، نه محکمې ته تللی وم، تنه دانه په همدې قسم نورې همداسې مېرمنې د خزي د چ په زندانو کې د جرمونو یې ثابت شوی نه دی. دوی د دې حق هتا نه لري چې ځان ته مدافع وکیل ونیسي او دوی خپل قضيه محکمې ته مخته کی. لکه څنګه چې موږ تاسو اوس پویګ په افغانستان کې د خزي پر غاګ باندې هم بندیز لګیدلې، خزي نشي کوي چې عدلي او قضایی ادارو ته لاړ شي پرته له محرم نه، یا داسې نور. خو بیا په دغه سي حالاتو کې په دغه زندانو کې بیرته د طالبانو لخوا د نارینه لخوا په دوی ظلم کېږي، دوی کنجه کیږي، دوی خپلم نامحرم دي. دا تاسو څنګه ارزوئ؟ دا خپل یو بل سره دا قضیه زد و نقیص نه ده ډیره؟
دا قضیه یو بل سره زد و نقیص ده. که موږ په دې موضوع خبرې وکړو، دا ډیره یوه اوږده موضوع ده چې یعنی طالبان څومره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. دا یو واضح خبره ده، ټولو ته معلومه ده، حتی دوی ته معلومه ده چې دوی د ښځو په مقابل کې ښه عمل نه کوي. یعنی د دوی غږ، د دوی تحصیل، د دوی تعلیم، د دوی پارک ته تلل، هر څه په دوی باندې بند شوي دي. دا ټول بند او بند حتی اوس په زندانونو کې یعنی بې ګناه وړل کېږي. دوی حق نه لري چې خپل لپاره یو وکیل ونیسي، خپل غږ جي کې ودي وایي چې زه بې ګناه یم، زه چیښته دغه زندان ته راوستل یم، زما ګناه خو راوښیي. بیا قاضي په دې باندې حکم کړی، بیا د حکم سره یې دې ته سزا ورکړي، ثبوت پرې اوسي. یعنی که ثبوت موجود وای او که دا مېرمن ګناهکاره وای، نو که بیا سزا هم ورکولی. یوه خبر وای دا چې حتی جرم معلوم نه یي چې تا څه جرم کړی، اخر ثبوت چې شاید تا کړی چې د زندان ته راوستلی. مګر تاسو په خبره چې که طالبان دوی خپله وحی رټي یا ټکول ورکوي نو دوی نه محرمه نه دي که ښځه بیرون ته وځي او د یو مثلا یو حق مسالې دپاره خپل غږ جګوي نو د دې غږ نامحرم دی، خلک باید ونه اوري. ولیکن دا په زندان کې دغه رقم هغه مثلا د نارینه و دخوا دبول کېږي وښی کېږي نو آیا دا حرام نه دي؟ دا بالکل داسې یو موضوع ده چې انسان ډېر زیات خواشینی کوي چې آخر ولې څه وخت به وي چې زموږ هېواد کې دغه شیان له منځه لاړ شي او حق حقدار ته وسپارل شي. د حق دپاره پرېږدي چې یو ښځه یي که نارینه یې خپل غږ جیکي او په عدالت سره مخته لاړ شي. هر شی په عدالت سره خوند کوي. ولې دا چې بې عدالتي روانه ده نو دا خو خامخا د هر افغان زړه ټوټې ټوټې کوي. ای کاش چې دغه مسله نوره له منځه لاړه شي.
ډیره مننه ارزو جانې. بیرته به هم بحث ته راوګرځو د خپرونې په دې برخه کې. فکر کوم تخنیکي همکار اشاره کوي یو اوریدونکی هم راسره دی، هغه به راواخلو او بیرته به راوګرځو خپرونې ته. سلامونه. خپل نوم راته وایي، کوم ځینه مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام. پرشتي خورتي سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. الله دې خوشاله کړي تاسو څنګه چې نه اوریدونکو ته. حضرت سلام د هلمند ولایت پورجان
ډیر خراغ له موضوع مو اخیسته د خبرونه کا نظر لری مهرباني
قربان سم خدا پاک خوشاله کړي. سلام خورتي سلامونه ورته. پرشتي خورجاني دا کوم راپور چې دی د بنیاد د خورجان د حقایق لري که تاسو په یاد کې راونی ورته چې دنه تم چې د اتموسفیر کې خوندنه ول طالبان ته دغه چې ما به څوک چې سي تیری مثال د خبرې په اړه خسته ده شو سره کوي. دا د بنیاد راپورونه د خوندنه د ایت مقایق نه لري. موږ د دولت افغانستان کې ژوند کوو خو زه خپل خوندنه زما خپل د ټول اوریدم چې موږ غواړو الله دې نه هو ما په دې کې خوندنه د خاصیت کې دي چې په خوراک کسان ته هغه چې یو شی په دغه حکومت کې کفه بل حکومت کې کفه بل حکومت کې چې په شمول نه ما خوندنه چې ما څنګه لازم پرې ځم چې دا کوم کونه وای مخور کې دروسه پر کوم د یو باندې د خپلې سنډا ورېدل چې موږ یې شکنجه نه کړې د نمد یو خور
دغه څو شی به مخکې مونږ دی خور پیغام نشر کړه. تاسو اورېدل یغې خپل قصه وکړه، غي په زندان کې دوه میاشتې وخت تیر کړی وو د خپل حال نه خبره وکړي وو. هغه نور میرمن چې په زندان کې دی سره وي د شکنجه او د وخل او حتی سپینسر خو ته وایدا سی وخل ورکول چې دوی باید د توان نه درلود چې خپل مانزه او داسه ته پورته شي. دغه لکه تاسو غواندیز مونږ اوریدون کې واو د خپل خپل پیغام مونږ ته را لګلې نو څنګه کولای شو چې سترګې لدینه پټي کوچ وو یو چې دا کار نشته په افغانستان کې
خورکی خماد علی درته ویل چې مال میجن په دغه منځ کې کوم د قسم د تاخه مچې یو مینه ما کزه ستاسو رسنی په خبره نه کوم زدلې مسول چارواکي په خبره ما خدغه راپور ما واردې چې دا کم څه اوریدون کې تاسو ته دا پیغام پریشي خورکی کو خبره ده چې د زوام چې دا خورکی را ولاړ سي پر ځای د دې چې تاسو ته راپور پریدي اول د لته دغه منځ کې کوم مسولین څه خورجان دا دغه مسولین ته وای چې ما سره په مابس کې یا کومندان یا والی یا ولسوال خورجان ما سره داسې ظلم کړی دی
جرأت نه کوي. اتل صاحب یو مېرمنه چې حق نه لري ادارو ته قضایی او ادارو ته محکمو ته لاړه شي هغه پر غږ بندیز لګېدلې نو هغه به څنګه وکي هلته لاړه شي ځکه هلته خپله په زندان کې دوی باندې فشار دومره زیات و چې په جنایي کې وای تاسو دغه خبرې او دا قصې مه کوئ د شکنجې. نو فکر نه کوم چې دا مېرمنې وکړی شي هلته په دغه ادارو کې خپل ستونزې خپل شکایت وړاندې کړي. بیا هم ډېره مننه چې خپرونه کې راسره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګیاس نور بس د خبرونه د پدې خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې په ادارو کې د خزو په زندانیانو پر شکنجو خبرې کوو. را سره قدرمنه میلمنه د بشري حقوقو فعال میلمنه آرزو سادات میلمنه ده. بحث به دې سره مخته بوزو. میلمن سادات اوس هم ډیری افغانان له دې سترګې پټي چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې تاوتریخواله او ناسم چلند روان دی. دا خو تنه زندانونه نه دي، د زندان نه بیرون هم افغانستان کې وسنی شرایط د راپورونو پر بنسټ خزو ته لکه زندان دي، خزو په کورو کې نول شوې دي، مکتبونو دروازې بند دي. دغه ټول د بشري حقوقو نه څومره سرغړونه ده او څومره نړیوال ټولنې باید په دغه برخه کې نور کار وکړي پرته له راپورو چې دوی هر ورځ راپورونه ورکړي. نور څومره افغان ښځې ضرورت دی ته لري چې نړیوال ټولنې باید په دې برخه کې ورته کار وکړي.
مننه فرشته جاني فرشته جاني ويم چی افغانستان کې طالبان هم ټول څه نه دی لکه ټول مثلا او چې د خلکونه تر پخو لاندې یا غد کې افغانستان کې
فکر کوم دا میرمن ارزو سادات غاک قطع شو د غی اړیکه قطع شوې ده. خیر د بیرته به خبرونه کې غی سره اړیکه ونی سو تر هغه پورې به فکر کوم از مونږ یو اوریدون کې را سره پلی کده ی د بر واخلو. سلامونه خپل نوم را ته وای کم زینم اړیکه نیولې.
السلام علیکم.
سلامونه سلامونه زادی رادیو ته خبر اخره
تاته استاد من منوت نیفیل او احترامات وړاندې کوم.
علیکم السلام.
زه توخیم د زابل ولایت شاجی ولسوالۍ.
ښه راغلی توخی صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو به مخبرونه کې موضوع اوریدلی وي د موضوع په اړه که بحث وکړو که خبره یا نظر لري مهرباني وکړئ.
مننه اتل صاحب ډیر ښه نظر ورکړئ. دته سلامونه هم وایم. واقعا روښتیا هم د قاتل صاحب چې وویل ګوره دا ښځې یو ډېر مظلوم کشر ده. ټولې زموږ خوندې دي زموږ میندې دي زموږ ورځې دي زموږ لوڼې دي. نو دا که رښتیا هم دغې ناوړه چلند ورسره وشي په دې باندې موږ واقعا ځورېږو. او لکه اتل صاحب چې وویل چې زه ووینم جنګ خو به م په والله ورسره وکوم او د دې په مقابل کې به زه سپر هم وګرځم. خدا زموږ د کلات په شاعر کې دلته هم بندیخانه شته دلته هم ښځې بندیانې دي. مګر تر اوسه پورې موږ داسې شکایت نه ده اورېدلی نه د ښځو شکایت کړی ده نه د قربانې ورځي هغه ټول په امن د سفر نه کوي.
توخي صاحب فکر نه کوي چې ښځې د دې جرأت نه لري چې غږ پورته کړي او خپل شکایت وړاندې کړي او د زندان د داخل نه تر څو پورې چې یو کس په خپله په زندان کې هغه حالت کې نه اوسي څوک څه پوهېږي چېلته څه روان دي. لکه زموږ هغه خور مخکې پیغام را لېږلی او دی هم له دې شکایت درلوده چې په زندان کې له دې سره څه تیر شوي او د شاوخوا نورو میرمنو سره سپین سرو ښځو سره ځوانو پیغلو سره څه چلند تیرېده. دغه په اړه هغې کیسې وکړلې خپل د سترګو لیدلی حال یې له موږ سره شریک کړی و. نو آیا د دغه واقعیتونه د دغه قیسو دغه خبرو نه سترګې پټوای شو؟
نو ګوره ښځې خوا د بندیانې دي ته هم وایي مزین د دوی هم وایي او وهلې کېږي هم تر دې به نو دوی ته څه تکلیف کېږي؟ ولې دوی مسؤولینو ته نه وایي؟ ولې وختلو قربانو ته نه وایي؟ طالب بیم زه دا ووایي وی بیا د اوسم تاسې وایي وهلې ده بندي کوي دې اوسم ده بندي ده. خدا اثبات غواړي والله اعلم چې په حقیقت کې څنګه ده موږ یې څنګه نه وینو. خدا خارجان هغه ریچارډ بینس ته هغه د ناوړه خبرونه خپروي نو دا د اعتبار وړ نه دي او موږ نه په اعتبار نه شو ورکولای. هغه د الله و قرآني آیاتو ته هغه زورونه او شکنجه وایي. نو دا موږ بالکل په کلکه د وو دا هغه خلق دا راپور کوي چې هغه په خارج کې اوسېږي هغه دورې تللي دي.
موږ دا غیر راپور په اساس وسه نه
غږیږي.
مونږ د غیر راپور په اساس نه مونږ دغه خورکۍ چې مونږ ته پیغام را لېږلې و دې خپل قصه خپل دستر ګوحال را سره شریک کړي و. دا خو مونږ افغان خپل افغان او چې خپل ژبه دې مونږ ته قصه وکړه. دا خو د ریچارډ بینټ راپور نه و دې هغه حال ویل چې خپل د دوه میاشتې د طالبانو په زندان کې تیر کړی و او خپل وضعیت نه یې قصه وکړه. او دغه میرمن چې بیا پراته د دې نه چې په دوی باندې جرم ثابت شي دوی په زندانونو کې اچول کیږي. خو بیا هم ډیره مننه چې تاسو ګډون وکړ خبرونه کې په دې برخه کې. میرمن ارزو سادات را سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن سادات ته بیرته براو ګرځو تاسو خبرو ته
و مننه فرشته جانې. مخ د درلود خو تاسو ما غږ نه درلود. تاسو د پوښتنې په جواب کې زه وایم دوه چې په ټول کې تاسو ما غږ لري
و تاسو غږ وشته د مهرباني وکړئ.
په ټول کې لکه څنګه چې تاسو ویل د ښځو حقونه مثلا تنها موږ دا نشو ویلی چې یعنې د زندان ته به ولې چلند کېږي. لکه څنګه چې ورو دا شیان موږ تر اوسه خپل په سترګو نه دي لیدلي چې موږ د قضاوت کوو. چې د دوی نه اوروپي مستری نشو پټولی.
مېرمن سادات، ستاسو غږ ډیر خراب راځي، که تاسو خپل ځای بدل کړئ چې غږ مو اوریدونکو ته سم ورسیږي. مهرباني.
وسام شو زما غږ؟
وو وسام دی، مهرباني وکړئ.
نو ما دا ویل چې مونږ داسې مسئله چې هغه مېرمن چې زندان ته ځي یا زندانی کېږي دا به بې دلیله ځي او بې دلیله به شکنجه کېږي، او داسې هم نشو ویلی چې مونږ ته هره خور یا هر کس کیسه کوي نو دا دروغ وایي، ځکه چې دا مسائل شته په افغانستان کې، مونږ ټول شاهدان یو. دا مسائل شته، ولې یو ډله طالبان یعنی فرشتگان داسې باور کوي دوی دومره یو ښه رفتار لري، دومره خلکو سره ښه دي چې تاسو کله مثلا داسې یو اصلاً انسان د حکومت نظرت وړي چې یعنی په افغانستان کې څنګه حکومت راغلی، یعنی په ټوله کې دا هم په دوه برخو ویشل شوي، بلکې ښه او هم په دوی کې هغه کسان شته چې اصلاً کېږي.
میرمن سادات، تاسو طالبان په دوه ډلو ویشي، خو بعد هغه ډله چې د ښځو د پاره ښېګڼې غواړي، هغه ډله چې په مثبت فکر کوي، ولې غږ نه پورته کوي؟ ولې تر اوسه پورې د ښځو په برخه کې دوی کار نه دی کړی؟ ډېر کوچنی کار چې د ښځو د پاره د مکتب دروازې وازول دي، په هغه برخه کې ولې اقدام نه دی کړی؟ دوی ولې یو بل سره بیا په تفاهم نه رسیږي؟
فرشته جانې، اوس خبر چې د دې ډلې د ترازو ښه تاکیدی دا سپک دی، او هغه طرف چې مثلا نه غواړي چې نجونې مکتب ته لاړ شي یا دروازې خلاص شي د مکتبو، دا برخه لږ زیاته ده. ولې هغه کسان حتی په همدغې حکومت کې هغه کسان چې مثلا د دې طرف دار چې حتی د هغوی غږ بسته دی، بیرته د هغوی غږونه هم خاموشه کېږي او دوی معنی کېږي د دې کار نه چې باید ډېر فراغت پورته نه کړي. دغه دپاره خو په ټوله کې افغانستان کې اوس هېڅوک غږ نه شي پورته کولی. فرشته جانې،
خو هر څه ته بیا هم میرمن سادات، هر کار د پاره یو چارچوکاټ، یو سیستم موجود وي. دا چې یو کس زندان ته ځي، یو میرمن زندان ته ځي، په شروع کې باید جرم یې ثابت شي د محکمې د حکم په اساس، او بل دا چې هر مجرم حق د دی لري چې مدافع وکیل ونیسي. دا هغه ټکي دي چې دوی پام کې نه نیسي، دغه ټکي دي چې نقص کیږي د بشري حقونو له اړخه، دغه ټکي نقص شوي دي. تاسو دا څنګه ارزوي؟ آیا دا 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 د دې شیانو نه مونږ سترګې پټوای شو؟
ما تاسو ته کوم ویل فرشته جانې چې مونږ له دې نه سترګې نه پټولای، چې یو ښځه بې دلیله زندای کیږي، بدون له محکمې دا مجازات کیږي، مونږ له دې نه سترګې نه شو پټولای. او ما ویل چې باید دې ته جدي پاملرنه وشي، او نړیوال سازمانونه هغه کسان چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي یا له بهر نه کار کوي، باید دې ته جدي پاملرنه وشي، ځکه چې ښځې سره له دې چې مثلا له نورو حقونو بې برخې شوي دي، دوی زنداني هم شي، نور دوی ته نه حیثیت پاتې کیږي او نه هم په ټولنه کې کوم نیک نوم ورته پاتې کیږي. او ښځې ته چې کله په ټولنه کې مثلا نیک نوم پاتې نه شي، هغه په ځان باندې ډېرې بلاوې راوستلی شي. او دې د مخنیوي لپاره باید چې نړیواله ټولنه خپل غږ پورته کړي، او نور د غږ پورته کول نظم په نظر هیڅ نه کېږي، باید جدي اقدامات ترسره شي، باید په دې باندې جدي خبرې وشي چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، ځکه عام وګړي خو د دې لپاره کوم حل لاره نشي پیدا کولای.
په دې برخه کې به بیا هم خبرې وکړو میرمن سادات، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې اوس د نارینه او ترڅنګ د ښځو شمیر ډیر زیات دی چې شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکی سبیل مانی چې په دې وروستیو کې د افغانستان ته سفر هم کړی و، دې هم ویلي دي چې هغه افغانان چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیولې دي او دوی شدیداً شکنجه کیږي. یعنی څوک حق دی نه لري چې پر حکومت د نیوکې لپاره غږ پورته کړي. په همدې برخه کې زموږ همکار احمد تکل د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د بشري سرغړونو د مرستندوی کمیټې لغړې نظیفې جلالی سره لنډه مرکه کړې ده، او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د شکنجې په اړه راپورونو د دوی موندنې څه دي، دا چې دوی په دغه برخه کې څومره کار کړی دی، او دوی په خپلو راپورونو کې څه موندلي دي په دې برخه کې. په دغه
دغه مرکه کې دوی ورته کتنه کړې دا دغه مرکه به واورو بیرته به هم بحث راو ګرځو.
زه خپل افغانستان کې په همدې موارد باندې تحقیق کوم او از موږ کمیټه مختلف سرویګان تر سره کړی دي. زه که چیرته حد اقل دغه درې کلونه یو خواته پریږدم یوازې دغه تیرې درې میاشتو اما تاسو ته درکم چې موږ په جنوبي زون کې تقریبا 40 د شکنجې پیښې ثبت کړي دي چې په دې کې میرمنې شامل دي، د پخوانی نظام نظامیان شامل دي او همدارنګه حتی قابلګانې چې د ژړي ولسوالۍ کې متاسفانه شکنجه سوي دي خو نوس کولای دا غوی نمونه یا مکمل معلومات درکو. همدارنګه په شمال زون کې موږ تقریبا 143 د شکنجې کیسونه یوازې ثبت کړي دي چې په دې کې بدخشان او تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا. همدا رقم مشرقي زون څخه په تیرو درو میاشتو کې موږ تقریبا 503 کیسونه ثبت کړي دي چې دا هم د شکنجې کیسونه دي او په دې کې هم تیر نظامیان، میرمنې، جورنالستان، حتی یو دوه تن زموږ خپل همکاران دي په تیره کې په رسنیو کې کار کوله. همدا رقم د بشري حقونو ملاتړ کوونکي حتی د دوی کورنۍ شکنجه سوي دي په دې خاطر باندې چې دوی یو راپور ورکړي و رسنیو ته د نشر په خاطر باندې. خپل مرکزی زون کې خصوصا په کابل ولایت کې موږ تقریبا 3 د شکنجې کیسونه ثبت کړي دي او په دې کې تر ټولو دردونکي حالت دا ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سر به خود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، دوی کورو ته ځي داخله او هلته دوی شکنجه کوي. دوی د وکیل د مدافع د نیولو حق هم نه لري، د دوی کورنۍ د دوی سره د اړیکې حق هم نه لري چې زندان ته ورسی خپل دولت تنو کی یا چې حوزې ته دوی وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي.
د شکنجه او د نورو سرغړونو له قربانیانو سره څوک مرسته هم کوي کله چې دوی راخوشي کیږي له زندانونو نه؟
البته دوه ډول مرستي موږ لرو چې په دې کې هم موږ د ځینی سازمانونو سره مثلا یو د هغه سازمانو څخه یې سارمو دي چې د دوی سره موږ د نږدې څخه په تماس کې یو. دوه رقم مرستي حمایتي مرستي موجود دي، یو سایکو سوشل سپورت دي چې هغه کسان چې کولای شي یا آنلاین یا مثلا دوه هم دریم هیوادونو ته چې کله دي زی پاکستان، ایران یا تاجکستان ته، هلته موږ ځینی برنامه دوی ته د سایکو سوشل سپورت په خاطر باندې درلودلې ځکه دوی د رواني وضعیت له هغه ډېر تر فشار لاندې وي. یو دا حمایتونه دي. البته دا په هغه صورت کې چې په افغانستان کې توقع کیږي، زه پوهیږم چې د ټول لپاره دا کافي نه دي په دې خاطر چې ډېر کم دي، دغه امکانات ډېر کم دي چې ټول ته وسی. یو ډېر لږ تعداد مشتر هغه لاندې لرو او دوه هم هغه مالی حمایتونه دي چې تر یو اندازې پورې، البته دغه مالی حمایتونه متاسفانه چې بیا د تیر نظامیانو په خاطر نه کیږي، چې دا د تاسف ځای دی چې د تیر نظامیانو د حق د دفاع په خاطر باندې یا د دوی د ملاتړ په خاطر باندې هیڅ پروګرام د اوس لپاره نشته دی. لیکن د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو لپاره تر یو اندازې پورې د خبریالانو په خاطر باندې دغه امکانات ست چې دوی سره مالی مرستې کیږي او دغه سایکو سوشل سپورت امکانات سره برابر کیږي.
ډیره مننه که په پای کې لاند لطفا ځواب راکړي چې د شکنجې د مخنیوي ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلې دوی له طالبانو سره هم تماس نیولای د دې لپاره چې وی هڅوي چې اجازه ورنکړي په زندانونو کې شکنجه وشي؟
بله، البته زموږ په شمول باندې تقریبا ډیری نهادونه دي چې د سټیټمنټونو د صادرولو په خاطر د لارې څخه ځکه اکثریت وخت طالبان دې ته نه حاضرېږي چې یا ځان ته جواب ورکړي یا ایمیل ته جواب ورکړي یا مستقیم کمیونیکیشن موږ یا نور ډلې د دوی سره ولري. لیکن د سټیټمنټونو د صادرولو سره یا مثلا د دوهم دریم ډلې لخوا چې مثلا خپل طالبان هم یو کمیټه درلوده، د تماس کمیټه، د هغه کمیټې په واسطه باندې موږ کوشش وکړل چې دغه مسائل د دوی رهبری ته ورسو چې د دې کار مخ ونیول سي. لیکن متاسفانه تاسو ته بهتره معلوم ده چې طالبان هغه خپل د نظام څخه مشخص تعریف نه لري، نو متاسفانه موږ خپل هڅې کوو لیکن د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
تاسو د نظیفې جلالی سره زموږ د همکار احمد تکل مرکه واوریدله. میرمن سادات تاسو به هم د خبرې اوریدلې وي، څنګه چې میرمن جلالی هم ویلې د شکنجې د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وشي، طالبانو سره باید اړیکه ونیول شي، د په دې برخه کې غوي خبرې وکړي کوم او تاسو په دې برخه کې په دې خبرې وکړو په دې ورستۍ برخه کې کدارته وایي چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې کله چې وخزه زندان ته زی او شکنجه کیږي او برته د زندان نه راوځي. ټولنه کورنۍ شاوخوا د غی خپل ملګری هغه کسان چې دته نږدې دي د دې لپاره چې دا برته په خپل نورمال حالت کې یا نورمال ژوند ته راوګرځي څه کارونه باید وشي دا چې بیا برته دا په ټولنه کې چې کنجه نشي دغه د یو زندان تیرولو نه بعد یو ښځه کله چې راوځي د ټولنې له شکنجې سره هم مخامخ کیږي. د دې لپاره چې دغه سره مخامخ نشي باید ټولنه څه وکړي، کورنۍ څه وکړي؟
د دې چې یو څه د زندان آزادۍ کې د دوام لپاره بیا د فامیل او د ټولنې زنداني نشي، په کار دا ده چې کورنۍ درک وکړي، یعنی بل ګناه دوباره دا بیا شکنجه نه کړي، خپل خبرو او کړنو سره کوشش وکړي چې هغې ته روحیه ورکړي او د هغې روحیه لوړه کړي، چې یعنی خیر که داسې وشول بل به داسې نه کیږي، یعنی د دې په ځای چې هغې سره ډېر بد چلند وکړي، د هغې سره ښه چلند وکړي، مثلا هغې ته داسې د امنیت احساس ورکړي، ټولنه کې ټولنې ته هم پوهاوی ورکړل شي، یعنی هغه کسان چې بندي کېږي دوی ټول ګناهکاره نه وي، په دې کې بېګناه خلک هم دي، بېګناه خلک هم د پوښتنو او تحقیقاتو لپاره ممکن زنداني شي، او دا ټول هغه کسان نه دي چې دوی ګناه وسي او حتمان دوی ګناه کړي. نو ټولنې او کورنۍ ته پکار ده چې له خپل دغه د کورنۍ وګړي سره ښه رفتار وکړي، د بد رفتار په ځای، او د روحیه لوړه کړي، د دې په ځای چې د هغوی روحیه نور هم ضعیف کړي او صدمه ورته وارده کړي، هغوی سره نیک او ښه چلند وکړي. دا ډېره ښه وي، البته ډېره سخته ده چې مثلا دا کار وشي، ولې نه ممکنه نه ده که چېرته خلک بېرته یعنی هغه خپل فامیل غړي او دوستان سره ښه رفتار او ښه چلند وکړي.
ډیر زیاته مننه میرمن سادات په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ، خپل وخت مو خبرونه ته ور کړ. کور ودان قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوریده، زموږ نور بس دی پر د خبرونه کې مو پر دې بحث وکړ چې په افغانستان کې د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې ډیر نارینه او ترڅنګ ډیری خزینه هم زنداني شوې دي، او دوی د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندانونو کې شکنجه کیږي، په دوی باندې ظلم روان دی او شکنجه روان دي، او دوی د ترڅنګ د حق هم نه لري چې ځان ته وکیل ونیسي او خپل قضیه مختبوزي. په خبرونه کې تاسو د افغانستان د یوې میرمنې پیغام مهم واوریدل چې پغی کیږي هم خپل دستر ګولیدلای حال او پر هغه باندې تیر شوی حالت قصې وکړي، او دای موږ سره شریک کړه چې په دوی ته د دې چانس هم نه ورکړي کیږي چې دوی جنایي برخه تلار شي او دوی خپل قصيال ته وکی، او یا هم وکیل ونیسي د دینه مخ کې چې په دوی باندې یو جرم تثبیت شي، دوی محکمه ته دوی زندان ته چول کیږي، او د دې حق هم دوی نه لري چې ځان ته وکیل ونیسي. موضوع هم دا ول ډیره مننه چې تر دې دا مرا سره وي، او تاسو نه هیله لرو چې په راتلونکو خبرونو کې زموږ غوړیدونکو وسې. مننه کور مو ودان وړاندې نور خبرونو کې هم موږ سره وسې. خدای پامان.
پما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي، پما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي، خوچه سبا پټي تو سترګو پیار مان کوي، پما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي،
کفرا نکوی خوچه سوا پتی توستر گو بیار ما نکوی بما صرف دے دہر ظلم حق گرا نکوی